لابراتوری توزیع کرده است.
احمد شي بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو لمړی هم خبرونه د لوی اختر په درشل کې د پروند کرهنې مالداری او اوبو لګولو ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له امله په دغه ولایت کې دوه تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تنه نور پرې اخته شوی دی. د ریاست پرون دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انټانی روغتون د تیری وی میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انټانی روغتون مسولینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوې دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځې لومړۍ ورځ د څارویو د حلالېدو پر مهال دي خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخت تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالي شي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میګاواټ برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وي چې 1300 میګاواټ برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټ برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میګاواټ به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونیو چارو وزیر وی هیله مند چې اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې هغه رد شوي کډوال چې خپل هیواد ته نشي تلای اصلي هیواد ته سیرمه دریم هیواد ته واستول شي. رویټرز اژانس پرون د جرمنی د کورونیو چارو د وزیر الکساندر دوبرندت په وینا خبر ورکړ چې وای دریم هیواد ته د رد شویو کډوالو تګلار هغه وخت اغیزمنه کیدی شي چې ټول اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمنی صدر اعظم فریدریخ میرس د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسیدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې دریم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوال ومني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان اونچو کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته وویل د غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چېړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دي مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وایي چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو وشتلې دي چې په لاریو کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته یې قاچاقي لیږلي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسي جنگي الوتکې په نقشه شوې وي. اسجرادو په انټرنیټ کې pasajrado.com کې اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې په عام محضر کې د طالبانو له لوري تورونو کسانو ته د سزا ورکول له بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې لکرش سره نشته د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمن وضعیت ترنګل دی خو جګړه درېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ډول نشتی ودرې شي. د سیاسي چارو کتونکو پخوانی ډیپلومات زردشت شمس وایي
د ما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه سیبریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده.
او په دې خبرونه کې د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل څرګندونه لرو. د افغان بزګران هڅوي چې د څاسکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي.
دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه موږ نباتاتو ته ورکړو هماغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې هیواد کې د بدني سزاګانو د سمدستي بندولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپله اکسپانه کې د طالبانو له لوري د تیرې اونۍ سزاګانو ته په اشاره سره دا خبره کړې ده. طالبانو تیره اونۍ 13 نارینه او 4 ښځې په عامه ځای کې په دروغ ووهلې. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په روان 2015 کال کې د علني بدني سزاګانو پلي کول د پام وړ زیات شوي او دا چې دا اقدامات باید سمدستي ودرول شي. ریچارډ بینټ پرون دوشنبه د جون 2 په خپل اکسپانه لیکلي چې طالبانو تیره اونۍ 13 نارینه او 4 ښځې په محضر کې په درو وهلي. ریچارډ بینټ دغه بدني سزاګانو پلي کېدو ته په اشاره ویلي چې دا یو جدي یادونه ده چې طالبان باید عادي نشي او هیڅ افغان پناه غوښتونکی باید په زور بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو سترې محکمې د ریچارډ بینټ له څرګندونو 2 ساعته وروسته په خپل اکسپانه په لغمان او بدخشان کې په عام محضر کې د یوې ښځې په ګډون د 3 کسانو په درو د وهلو خبر ورکړ. ریچارډ بینټ دغه ډول سزاګانې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا 3 کسان د الکولي مشروباتو د پلور او لکوره د تیښتې په تور 9 دوری او په 2 کاله تنفیزي بند محکوم شوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعین او حقوقي کارپوهان وایي چې د طالبانو له لوري د علني سزاګانو دوامدار پلي کول نړۍ ته د افغانستان بد تصویر وړاندې کوي او د خلکو نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. د بشري حقونو فعال او د رواداري په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې په ډیری قضیو کې د کمی پروسه دلانه نوی او طالبان په ټولنه کې د ستونزو د اصلي لاملونو له حل کولو پرته د عدالت د تامین په نوم په عام محضر کې بدني سزاګانې پلي کوي.
دا نه یوازې په افرادو کې بلکې په ټولنه کې بدې اغیزې لري، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په ټولنه کې د عادې کېدو هڅه کوي. له بده مرغه طالبان او افغانستان په سیمه او نړۍ کې یو بد انځور لري او دا د افغانستان دا ډول انځور یا تصویر وړاندې کول ډېرې بدې اغیزې لري.
یو شمیر حقوقي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې د محکمې حکم باید د تورن د مدافع وکیل پښتون کې د جرمی قانون پر بنسټ له 3 پړاوونو قضایي پروسې لاره اجرا او صادر شي. دوی ټینګار کوي چې قضا باید یو خپلواک اداره وي او باید د حکومت د پالیسیو په خدمت کې نه وي. د حقوقي چارو څیړونکي محمد اسف فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د خپل سر وکړنو دوام د خلکو او نړیوالو څارونکو مایوسي زیاته کړي. دوی له بده مرغه د قانوني بنسټونو ته د افغانستان رسیدل یوازې ورمان دي، ځکه له 2021 کال وروسته طالبانو هم د اصري کېدو او رښتینې ډیموکراسۍ په لور کوم ګام وانخیست، بلکې د صحرایي محکمو په ګډون یې داسې اقدامات وکړل چې خلک او نړیوال څارونکي ناهیلي کړل. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 3 کلونو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په عام محضر کې د بدني سزاګانو پلي کول ودروي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان قوانین د اسلامي شریعت له مخې ټاکل شوي او دا چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دوی د اسلامي قانون پیروي کوي. د طالبانو د حکومت سره محکمې تل د اعلامیو په خبرولو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بدني سزاګانو د پلي کېدو اعلانونه کړي، خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې څومره کسانو ته په عام محضر کې دغه ډول سزاګانې ورکول شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي یا یوناما د تیر کال د راپور له مخې طالبانو د 2014 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې کال د سپتمبر تر پایه په 3 میاشتو کې په هیواد کې له 110 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په بهرامچی ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ جګړه درېدلې، خو وضعیت لا هم ترنګلی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه ولې وخت ناوخت سره جګړې کوي، انګېزې څه دي؟ اسدالله الدین په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردوشت شمس پوښتلی.
د دې یو څو عمده دلایل دي. اول دا چې پاکستان د ډېرې مودې راهیسې په دغه کرخه باندې پارونکې اقدامات کوي. د مثال په توګه په دغه متنازعه ساحو کې دوی تاسیسات جوړوي، زیربنا جوړوي چې دا اکثرا د شخړو باعث کیږي. همداراز دا چې د افغانستان اړخ دغه کرخه د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، نو بیا هم کله چې دوی په خپلې خوا کې د یو څه جوړولو تابع کوي یا یو پوسته جوړوي د امنیتي ملحوظاتو پر اساس، بیا پاکستان عکس العمل ښیي او دا د جګړې باعث کیږي. همداراز کله ناکله د ولسي وګړو د تګ راتګ په سر دا چې پاکستانی امنیتي ملیشي یا عسکر چې هلته دي، هغوی د دغه خلکو سره ولس سره بد وضعیت کوي یا غیر مناسب چلند کوي، دا هم بعضې وخت بیا د نښتو باعث کیږي.
بله شان صاحب، فکر کوئ دا بریدونه دغه پوله ساتي په خپل سر کوي، یعنی خپل سر بریدونه دي، او کنه فکر کوئ له قمندانانو نه یا له لوړ پوړو چارواکو نه قمانده اخلي یا هم له هغوی سره په همغږۍ دغه ډول بریدونه ترسره کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دغه نښتې د طالبانو د مرکزی رهبرۍ یا د جګپوړو قمندانانو په امر او د دوی په تصمیم باندې کیږي، بلکې دا په محلي کچه باندې چې هلته کوم عسکر موجود وي هغوی په هماغه منطقه کې که داسې د پاکستان لخوا غیر مناسب چلند ګوري یا د هغوی عکس العمل ګوري، نو دوی هم بیا خپل غبرګون ښیي او تصمیم نیسي. ځکه چې د طالبانو رهبرۍ خو تر اوسه په دغه برخه کې یا حتی د اغزن سیم په اړه خدای کوم داسې کوم واضح مخالفت نه دی ښودلی، که څه هم دا د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان دغه تیری وکړو، مګر طالبانو هم هغې وضعیت سره آرامه دي که په ټیټه کچه باندې د یو نیم غږ پورته کړی، مګر د دوی هغه سیاست خو داسې روښانه نه ښکاري چې آیا د دې په اړه د دوی دریځ څه دی.
او تازه د پاکستان او طالبانو چارواکي وایي چې د اړیکو د ښه کولو لپاره یې اوچات ګامونه پورته کړي دي، او وایي چې اړیکې هم ښې سوي او د سفیرانو تر کچه به خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې مخته بیایي. دغه ډول بریدونه پر دغو سیاسي اړیکو څه اغیز درلودلی شي؟
زما په نظر په دغه کرخه باندې چې کوم شخړې رامنځته کیږي دا دومره غټې هم نه دي چې د دواړو هیوادونو یا د طالبانو د پاکستان اړیکو باندې زیات اغیز وکړي. دا د تیرو څو کالو نه دغه شخړې روانې دي، مګر د دوی ترمنځ چې غټ موضوعات دي هغه د افغانستان لخوا په پا پاکستان باندې د داعش د ملاتړ تور دی چې دا البته په اړیکو باندې ډیر اغیز کړی دی، او د پاکستان لخوا په پا افغان طالبانو باندې چې دوی ګنې پاکستانی طالبان حمایه کوي، دا غټ موضوعات دي. دغه نښتې په محلي کچه رامنځته کیږي، دا د دواړو هیوادونو په اړیکو داسې زیات قابل د ملاحظې اغیز نه کوي.
او په دې وروستیو کلونو کې موږ او تاسو شاهدان یو چې څو ځله دغه ډول نښتې شوي دي، لارې بندې شوي، تقریبا په روژه کې 15 ورځې په همدې کال روژه کې دغه تورخم لاره بنده وه چې ډېره ستراتیژیک او مهمه لاره ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ. د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې دغه ډول نښتې ونه شي او خلکو لپاره سرخوږی جوړ نه شي؟
زما په نظر په نږدې راتلونکي کې فکر نه کوم که دغه بریدونو مخنیوي وشي. عمده دلیل خو دا دی چې دغه کرخه په ټوله کې متنازعه ده. د افغانستان لوري دا یو فرضي کرخه بولي، پاکستان بیا دا د سرحد په توګه پیژني، او دا عمده دلیل دی چې پاکستان بیا دلته پارونکي اقدامات کوي او دا خپل حق بولي. زمنګ اړخ دا ورسره نه مني او هر وار په دغه باندې بیا شخړې او نښتې رامنځته کیږي. د دې ترڅنګ پاکستان د اغینا یو قدم ور اخوه هم نور پارونکي اقدامات کوي، لا زیات محدودیتونه په تګ راتګ باندې دلته وضع کړی دي، او په ډیرو نور متنازعو سیمو کې هم دوی تاسیسات جوړي. نو تر څو چې پاکستان دغه پارونکو اقداماتو نه صرف نظر نه کړي، فکر نه کوم چې دغه بریدونو مخنیوي دی وشي او دا به بیا بیا دغه نښتې برامنځته کیږي.
زردشت شمس په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات. په خوست کې پرون سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد وسوسول شول. د مسؤلینو په وینا یا توکي او الکولي مشروبات همدارنګه په تړاوي 509 کسان د یو کال په موده کې نیول شوي دي. تفصیل ته نجیب الله خیل پوره پور کې.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد مدیریت د منصوبینو لخوا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې هغه نشه یي توکي چې د یو کال په موده کې نیول شوي ول د ځایي اوسیدونکو او رسنیو په مخ کې وسوځول شول. د یاد ادارې مشر واحدالله متوکل مشال راډیو ته وویل چې د نشه یي توکو د کاروبار سره د تړلو قضیو په تورې 1529 مزنونی نیولي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلی دي.
د تېر یو کال په جریان کې 1455 قضایي بررسي شوي دي چې په یاد جریان کې 1529 مزنونی نیول شوي دي. د دې مزنونو سره 108 لیټره شراب دي، 8 کیلو شیشه ده، 109 کیلو چرس دي، 108 ګرامه هیروین دي، 213 ګرامه تریاک دي، 400 ګرامه تبلیتکا ده، 15 کیلو بنګ دانه ده، 200 کیلو ګرامه امونیم کلورای دي، 4400 لیټره یوستین دي چې په شلو بیلرو کې موجود دي.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او قومي مخور هم په ټولنه کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره په زیان بولي او د مخنیوي لپاره یې له ولسونو او اړوندو ادارو غواړي چې په ګډه د دې پدیدې د مخنیوي لپاره کار وکړي. یو تن قومي مخور نورخان افغان وویل:
دا مبارزه دا د حکومتونو کار نه ده، دا د ولسونو کار ده. که دا وطن موږ ټول جنت جنت وګرځو، جوماتونه جوړ کړو، مکتبونه جوړ کړو، چمنونه جوړ کړو، خو دا مراد چې په موږ کې وي، موږ به هغه جنت خلته وطن نه هیڅ خوان ونه خلو، موږ دپاره به هغه یو جهنم وي.
د خوست اوسیدونکي او قومي مخور زیاتوي د نشه یي توکو کاروبار او په دې منفي پدیدې د ځوان نسل ککړېدو نه یوازې په ټوله کې د روغ د کسانو موقف زیانمن کړی، بلکې هغوی د خلکو فزیکی او رواني امنیت ته هم ګواښ بلل کیږي. په خوست کې د نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو د روغ د کسانو د درمنن لپاره هم د امکاناتو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. که څه هم په خوست کې په نشو د روغ د کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د ځینو پخوانیو ارقامو له مخې ممکن د دوی شمېر تر 30,000 کسانو پورته وي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
څو ساعته وروسته له هغه چې امریکایي اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړ چې امریکا د ایران په خاوره کې د یورانیمو د یوې اندازې له غني کولو سره موافقه کړې ده، او رویټرز آژانس راپور ورکړ چې یو ایرانی چارواکی تهران د امریکا دغه وړاندیز ته منفي ځواب چمتو کوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له ایران سره په احتمالي اټومي تړون کې به د یورانیمو غني کولو ته اجازه ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د جون په لومړۍ نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا په پخوانی ادارې نیوکه وکړه او په خپلې خوال رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو مخه ډېره مخکې نیول شوې وای او باید نیول شوې وای. ولسمشر ټرمپ په دې تړاو په خپل لنډ پیغام کې دا هم لیکلی دي چې د احتمالي تړون له مخې متحده ایالات به تهران ته په هیڅ ډول د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د جمهور رئیس ټرمپ له دې څرګندونو څخه یوازې څو ساعته مخکې اکسیوس ویب پاڼې راپور ورکړی و چې تهران ته د واشنگتن د استول شوي وړاندیز له مخې ایران ته اجازه ورکړل شوې ده چې په ټیټه کچه یو اندازه یورانیم غني کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس همدارس د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر دې مخکې هم ټینګار کړی و چې ایران به د یورانیم غني کولو ته پرې نشتي. په روم کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د اټومي خبرو له پنځم پړاو خبرو نږدې اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ویلي و چې د تخپل عماني سیال چې د خبرو منځګړیتوب کوي تهران ته د لنډ سفر پر مهال د امریکا یو لنډ لیک سپارلی دی، او ښاغلی راغچی د شنبه پر ورځ ویل چې دغه وړاندیز ته منفي ثواب چمتو کوي. په ورته وخت کې رویټرز آژانس د یو ایراني ډیپلومات په حواله راپور ورکړی دی چې تهران ته د امریکا وړاندیز د منلو وړ نه دی ګنی او د هغې ځواب چمتو کوي. په ایران، متحده ایالاتو او عمان کې چارواکو د امریکا د وړاندیز په محتوا یا جزئیاتو تبصره نه ده کړې. ایرانی او امریکایي چارواکو تر اوسه د رویټرز وروستی راپور ته ځواب نه دی ویلی.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د کرهنې یو شمېر متخصصین بسګران هڅوي چې د څاڅکو په ذریعه زراعت ته مخه کړي. له دغو متخصصینو څخه یو هم هدایت الله عمر خیل دی. دوی د مرکې په پیل کې د دې ډول زراعت د ګټو پاړه وویل.
که په ټوله کې وایو دا د بخار سیستم سره د نباتاتو په افغانستان کې معمولا بخیله مقدمه وایم په دې چې دلته ټول داسې فکر کوي چې که چیرې هر څومره ډېرې اوبه مونږ نباتاتو ته ورکړو هماغومره ګټه کوي، چې متاسفانه دا صحیح تصور نه ده. د دې له خاطره چې که چیرې اوبه ډېرې ورکول سي نو نه تنها چې ځمکه کلکوي، بعدن هغه غذایي مواد ځان سره هم وړي، او بل دا چې هغه ژوندي موجودات چې هغه باعث دی ټوټه کولو د غذایي موادو ګرځي، د هغو هم هغه ته هم مشکل په دې پېښي چې هوا اکسیجن ته بندوي. که په ټوله کې درته وایم نو که دا مقایسه کړو د اوبخوا د قطره یا د څاڅکو د سیستم سره ډېر تفاوت لري، او ډېر مهمه ده که د څاڅکو په سیستم مونږ اوبه نباتاتو ته ورکړل سي نو دا ډېر مفیده تمامېږي. یعنی په ټوله کې نسبتي رطوبت ته ضرورت لري، نه مستقیما اوبو ته. نو که دا دواړه سره سره مقایسه کړو، دې پالې ته راځو چې اوبخوار سیستم باید خامخا قطرهی سیستمی یا د څاڅکو سیستمی چې هغه کومه اندازه اوبه چې نبات ضرورت لري هموغه اندازه موږ اوبه ورته ورکړی سو.
عمر خیر صاحب، هغو مځکو ته چې اوبه پرې سپرید یا اوبه لري هغوی ته دا د څاڅکو اوبه څرنګه تنظیمېدای شي؟ نو هغه اوبه خو تیار روانې وي.
بالکل بالکل صاحب، اصلا یو خبر چې په ټوله کې ویل کېږي چې په افغانستان کې اوبه کمې دي، در حالې چې اوبه کافي دي. امادمونږ د اوبخوار سیستم صحیح نه ده. هغه که مثلا که تاسو لکه تاسو ته خبره په تایید که فر مثال اوبه له پاس خوا نه راځي، مونږ کولای شو چې یو حوض ورته جوړ کړو، یو عادي حوض چې هغه په دې نوره ځمکه باندې په اصطلاح سپری وي، نو د هغه په واسطه مونږ بیا پاس دغه ده د اوبخوار سیستم ورته تنظیمولی شو. د څاڅکو په سیستم اصلا دا د اوبو د څاڅکو سیستم په دوه فشارو باید تنظیمی. یو دا د ځمکې فشار ده، یا د ځمکې کوم قوه جاذبه څه ده، د پهغه اساس، او یو بل فشار هم ورته تنظیمیږي چې هغه د واټر پمپ په واسطه ده. واټر پمپ هم اوس داسې نه دي چې واټر پمپونه هم دوه رقمه دي، چې یو دا نور انرژي مصرفي، یو د سولار یا د شمسی په اصطلاح په دې باندې تنظیمولی شو. نو بهتره دا ده چې له دواړو سیستمونه کار واخلو. که چیرې اوبه سپری هم وي، یو اوس په لوړ ځای دی ځمکه کې ورته جوړ شي، چې او غیر لګنم که مونږ مثلا داسې کړو چې هغه ځمکې چې ګواکې بعض داسې پېښېږي چې هوار ځمکې دغه امکانات نه وي چې اوبه په سپری سي ګواکې، نو د هغه له خاطره مونږ کولی شو چې یو حوض جوړ کړو، خاکي حوض البته، او د واټر پمپونه چې سولري د هغه نه استفاده وکړو.
دا د خاکي حوض جوړېدل، د پایپونو غځول، دا ټول څومره لګښت ممکن راشي؟ یعنی د یوه جریب ځمکې لپاره څومره مصرف ممکن ده چې د قطرې سیستم لپاره وشي؟
اوله پوښتنه هر چا ته هم دا وي چې د پایپ سیستم ورته ووایه خلکو ذهنیت کې دا ده چې دا خو ډېر ګرانه ده او دا قیمته ده، مشکل دې چې او دقیق محاسبه ورته وشي. نو دا خو فرق کوي، په هر نبات باندې فرق کوي. که مثلا مونږ باغو ته راشو، سیستمونه دي چې په یو جریب کې په افغانۍ کې تاسو وایم له 2000 یا 15000 افغانۍ نیولې تر 25000 افغانۍ په یو جریب مصرف راځي. اما په اصل کې دا سیستم تر لسو کالو پورې کار ورکوي. یعنی ګواکه که مونږ محاسبه کړو دقیق د کال په سر هغه قیمتي ما از قیمتي سیستم 2500 افغانۍ چې اصلا قابل دی هغه نه ده، صاحب داسې ډېر زیات مصرف نه ده. راو د سبزیجاتو ته که سبزیجات مونږ کړو، حتی مونږ اوس غنم هم په قفه سیستم کړو، هغه مصرف ډېر کم نه دی. هغه دا پایپونه چې دي هغه تقریبا یک بار مصرف مونږ ورته وایي، یعنی په یو کال کې یا دوه کاله کار ورکوي. هغه 15000 تر 30000 افغانۍ نهایتا بعض از بکه کلک متفاوتی نو لازر افغانی چه دا دیر ملوال مصرف نده. پا تناسب دیدی چه مونگا او بس پا ما که او دا معاصریت زخت دیر ده. یعنی که فرض مثال یاوز بکا توقع دایی چه سل جیر با سل منغم نمو کی که تاسی پا قطرهی چه سومو که زب پا مطمئنم چه اغا که چه یونیم چند تر یونیم سل منغم نمو همو کی نو که اقتصادی معاصبه او کو نو دا دیر اقتصادی ده نسبت دیتا چه مونگا دا عادی سیستم یا دیده سیلابی سیستم چه مونگا رتوائی چه دا تپیتی.
تاسو پایپونو تا اشاره وکره، دا خو چو دوله پایپونو شول؟ ځینې پایپونه د بیرته راغونډېدو دي او که نه دي؟
بعضې پایپونه داسې دي چې بیرته راغونډوی هم سو، یعنی کیدای شي دوه کاله درې کاله کار ورکړي. بعض پایپونه سیستمونه دي چې هغه تر لس کاله هم جای په جای، لکه مثال باغو ته مونږ هغه سیستم چې جوړېږي هغه تقریبا تر لس کالو پورې هم اوس چې څومره چې دي حداقل ګرانټي تر لاس کول یا شاید لکه هم زیات کار ورکړي، خو معمولا تر لاس کول پورې جات په جایی نور به مونږ راټولو. یا فرض مثال مونږ اوس د رشقه کې تاسو مثال وایم چې هغه د کال دوه دفعه یا درې دفعه ریبل کیږي، نو په هغه وخت چې ورېبل شي بیا مونږ دا پایپونه راغونډوو او بیا چې بېرته ورېبل شو بیا بېرته هموارو. یعنی دا پایپونه مختلف دي، هموار چې نرم شکل هم لري او داسې کلک شکل لري چې راټولوی هم شو او نسیم راټولوی.
دا کوم پایپونه چې نه راټولوو دا که په مځکه کې څوک پرېږدي د ژمي یخنۍ نه خرابوي؟
نه نه بالکل بالکل سبدنی نه دام دس جوړ دی چې لاس کال پورې ګارانټي ده. خو پلاستیک دا کوم مواد څخه استفاده کیږي دا تر لاس کال پورې نه زمې خرابېږي او نه هم د وړي مار دا یې سستان مشکل نه لري.
عمر خیل صاحب، ساسو له خبرو خو ما دا واخیسته چې افغان بزګران باید د قطرې او بخار سیستم ته مخه کړي. یعنی په دې برخه کې په افغانستان کې کارونه څنګه روان دي؟ په کچرته په تیرو یو دوه کلونو کې تاسو ورته وګورئ یو څه خلک تشویق شوي دي چې دغه سیستم ته مخه کړي؟
بالکل بالکل. چې بس اصلا د سدا چې اوس هغه څوک چې دغه درک لري الحمدلله ډېر دی یقین دي موږ اوس په دې پوه شوي دي. سره له دې چې لکه مخکې ما ویلې خلک داسې فکر کوي چې دا د څاڅکو سیستم د څاڅکو باندې څو سي، خو کله چې دا جوړ کی بیا ورته ښکاري چې ولاده خو ډېر موثره ده. زه یو مثال هم لرم، د زابل په ولسوالۍ د شینکی په ولسوالۍ کې په زابل کې موږ یو باغ جوړ کړ. دا د کلیوال څراغ چې په اول دفعه اوس لیدلی وه هغوی هېڅ نه منله. زه څو ورځې مخکې تللی وم، الحمدلله ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او اوس خلک په دې پوه دي. اکثره هغه سیمو کې چې دا یو وارې کارول شوي دي نو بیا دویم ځای نیزتي بیا دا عادي سره نه کاري. یعنې په دې دوه کالو کې چې ترغوزه پوهېږم دا تقریبا څو برابره د دې مصرف زیات شوی. ډېرې فابریکې جوړې شوي دي پایپو او خلک په دې پوه شوي دي اوس چې دا تنها سپما د اوبو نه بلکې موثریت ډېر زیات ده. سپما خو یې هغه اول ته کوي ده، موثریت یې زښته ډېر ده. نو دا زه ډېر ورته خوشبینه یمه، انشاءالله که وکولی شي چې بعضې نهادونه په دې کې کار وکړي نو دا به ډېر ښه. اوس خو صرف همدغه عام خلک لکه مثلا دا د شنو خونې چې دي اکثر هم پایپو سیستمه ده. یا اوس عادي باغو ته هم او دا نورو جایو ته هم لکه مثلا په دې هوار ځمکو کې دې ته هم اوس خلک استفاده د پایپو نه کوي. دا ډېر ښه ده، انشاءالله چې دا کار ښه خواته روان ده.
څنګه کېدی شي چې افغان بزګران دغه خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړي چې دغه قطري سیستم په ټول افغانستان کې خپور شي؟
دا دغه یو مشکل ده. دا اوس چې دغه کوم نهاد داسې څوک نشته چې دا تجربې سره شریکې کړي. خو سره له دې هم کله کله په سیمه کې یو کس دا کار وکړي، یو کس دا سیستم انسټال کړي، سیستم جوړ کړي، دا پس دغه نور خلک ته کاپي کوي. اوس صرف صرف د کاپی سیستم شو وان ده چې په منطقه کې څو دا کار ونیسي بل د سنه حادثه د اقاز څوک نه پیژنم چې هغه ګواکې تبلیغ وکړي، ګواکې خلکو ته آگاهي ورکړي. اوس موږ متاسفانه ده رسانۍ چې دي په دې کیس کې د زراعت چارتنه برنامه نشته. دا اوس د افغانستان کوم رسانۍ البته یادوم موږ په ملي تلویزیون ده چې هغه صرف یو برنامه په هفته کې لري چې هغه هم ډېره موثره نه ده. نو په کار دا ده چې دا باز رسانه یا بیرونی رسانه لکه تاسو غوندې یا فرض مثال دلته خپل د کور دننه رسانه چې په دې باندې کار وکړي، په دې باندې خلکو ته آگاهي ورکړي، دې باندې خلک پوهشي چې دا څومره موثریت لري. نو اوس فعلا داسې کوم خاص سیستم نشته هغه چې زه پوهېږم. او د ترویج کوم بخش د زراعت چې دا د وزارت زراعت اغلبا ډېر فعاله نه ده، اما عام خلک عام تجاران دا هم شرکتونه دا کار کوي او کار الحمدلله چې ښه روان ده نسبتا.
عمر خیل صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې قطري سیستم د افغانستان په کومو ولایتونو کې نسبتا زیات رایج شوی؟
ولایت صاحب تاسو څه معلومات لرم؟ اوس تر مرکزي ولایتو کې ډېر ښه ده، په کابل کې ډېر ښه ده او حتی په میدان وردګو کې اکثریت اوس چونال ته وبم کمی وي، اکثریت دا ترکاري څه کوي دا کوي. او په مشرقي ولایتو کې لکه د باغوت خصوصا په مشرقي کې باغوت ډېر مروج شوی. په هرات کې زه پیږم چې بعض خلک دي، خو په ټوله کې مرکزی افغانستان زیات ته نسبتا نسبت نورو جایو ته. په شمال کې لږ ډیر کم ده، په شمال افغانستان کې اوس مرکزی افغانستان مشرقي تقریبا ټولو جایو کې خو په ډیر محدود توګه باندې ده حاضر. خو
عمر خیل صاحب مننه له همدې سره د ازادي رډو د خبرونه هم راتغاړم. احمد شبریم اجازه اخلم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زېږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدس عبدالنوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. اوسه علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشلی صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسیږئ دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابېدو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټې ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت بیا چې نوی کال سو، 1980 سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ هم تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله. موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وو چې ورونه مو ګزاره نه شو کولی. مشاورونه وو، هغه عسکري ته به نیوله نه پرېښوله. او بیا په زمن کې مور هم سخته تپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات وو چې د حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزینه. نو زه یو پاره کې مې چې د مجبورۍ مشتلې.
کوم خاطرات چې په یادې شي دغه وخت ماشومتوب، او بیا د کوټې د ژوند راتو وایسته، د چمن او د کوټې د ژوند راتو وایسته. خلک چې کله ماجری شي نو طبعاً چې ماجرات سخته شي دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره سره مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط وم چې مور مې ټپس و او بیا هغه پس شهید سوله. نو یو یتیم مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري. خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرېښوله. دولسم ټولګی مې هلته وای، بیا د کندهار درملمین تراله ما چې بیا زر عالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند په یاد یې ار لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر تل کړی دی، په کوټه کې مې تل کړی دی. هغه ملګری مې روسه په یاد دی، هغه کوڅې مې په یاد دی، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو هغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایه. بیا به دا خبره کول چې دا رادیو موتیلم دی، دغه دغه مقاله لیکل وو، دغه رادیو موتیلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپیشل را پیدا کی، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانیوله په درې سو کالداري، بیا مې هغه رادیو اوریدله، دا ځنې خبرونه مې اوریدلې، نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دغه څه مسمنه پیدا شو شوق پیدا شو هغه چې به مخکې نه ورته مسایدېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې اوسیالي اعلان کړې وه ما درېم زه درېم سوی وم نو بیا اعلان یې وکړه چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان خاټ لرې مالیا نو ته دلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستول زه ولاړ شه ما جر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بیخي اوس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسې موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بچ زه ولاړم کوټه ډومې ولیدله هغه سوګا یې ولیدې زما په اړه خبره نه وې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دا مرکه چې په 15 بجې خپرېدله زه ساریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادې موبایل خو د شاعرۍ مونه ویل تاسو شعر هم وایست لکه
مننه شاعر سروان صاحب محترم دغه شعر په خو باندې وایي چې د خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه څه دی زه چې وکړه ډېر دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت ده زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 4 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1960 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټاکیږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی شه یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکل دی د 15 میاشت پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیروی نه غلط څو ته خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې کالمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویله نو پر بیلابیلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بس د چاپ وزلا چې په مخه راغلي دي مخې مې ځین ګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دا څه ویل لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زرای معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړله چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ سوي و، بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ سه چاته مویه په نامه کتاب چاپ سو. او بیا ورپسې یو فارسي ژباړه وه، د فارسي مې راوژباړې د امام صاحب ژوندون زندګاني امام ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب ډېر مشهور دي په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ سو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربع کیسیز کالمونه دي دا چاپ سو. او بل مې بیا کندهار میش مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ سو، او دلته چې رالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دی نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نسم کولی، کډوال یم کار نسم کولی، نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمره ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه یوازې ما سره، ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامل لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې، سپېشلي ګرځره واریان دا څنګه حالات ته یقین وکړه. کوره چې روانو م راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خو په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړې، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل. دا پروګرام دوه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر برته ویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي، ستا د موږ په کټان پهکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې، یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو دا خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوی باندې وایي، بیا به هغو زما غږ واورېدل، ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داستا خبرونې خو موږ اورو، تا بره داس ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلي پاسه بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله را ایستلې وه، زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه، دا سپېشلي که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټر به بې کاره سي، څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغونه توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلي وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیدله بس ماته هم چانس راکی پدې کې بیا ما د بخبرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شان ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څو بعد یو بل خبرونه په یو زمر سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکونو کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس بخره ته منتظر و لکه یو ویندې فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم هغه خپل بلان فنجې سم نجیته چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو لري ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ویدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړم بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه راجم کړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو د اخر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې راډیوګانو نړیواله راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2012 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام سندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د جین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره کار کاوه د نړیوالو رګانو سره تر څنګ بیا په ورستی کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې څورې مدر ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مجرتونه و چې بختره جانس وو تلو افغانو کندهار مجله او توزیع مجرت وو دا څلور مجرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مختبر لري تر څنګ خبرې علي هم ورسره کول
کله بیا لوطن وو ته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکره بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا تم احساس کوی چې باید لار شي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوی رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا وو زما د خپل اولاد سره ته کین وکړ دوه ورې کابل ته ولاړ بیر سره لمال ز نظم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سی دغه راتلای بیر ته سیخ پر وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خره دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکیری چې ته د ټول اولادو سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوښمنې وي درې مواري به زړه شکه زمي راغونډ کی را رسوم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډو کې خپل کار وکړ دا بلې خاطر د سلام سره محترم اگر اډو ځان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال اډو ځان یې دا به څنګه اډو ځان یې ته ما کار وکړ مونږ ځکه چې مایکروفون تک شنه سم نه البته ما مرکه وکړې البته ما خبرونه وړاندې کړې اګه د بخبرونې چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راسته و اخیرا هغه خبرونه ما چلول د لپ د چویل کې د ځوانانو مجله چلول د یم د شوز مرمن د فارم زمين برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او هو به زه دا خبره دوه دغه دی او په ځمن کې پلار یو څو مرکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکنو کې چې پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو شي د سېو د پلان دوا وی او زما خپل هڅو
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسیه د بیا ته کې نکلون لرو سروسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی در و غرو در و در ابو واوشتي ما ولزو در و غرو در و در ابو واوشتي یعنی بل وچ ترغلم نه په ژبه پوهېدم نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کښې ویلي، په کورس کښې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټران به شي لیکلي، موږ بهتیان دغه الماني موټران چې به افغانستان ته را تلله، پر ای به دوه ټیکې سربېره یا پر یو به دوه ټیکې سربېره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم نه مې په ژبه څخه خلاصېدې، نه په دغه سیستم پوهېدم. کرار 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 مې ځان ورسره عیار کړې، دګوره اوس ځم د ژبې کورس ته ځم، بس دا مې عیار کړې، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ته ځم، مشکل اوس نه لرم. کرار کرار انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. ځم اوس هم د دې که څه هم ځینې وخت مې فکر راته پیدا سي، د وطن فکر راته پیدا سي، وطن مې یو ګړی نه هېرېږي. زه دې د خلکو ته وایم که سړی د پنځه دېرش کاله دېرش کاله بعد د وطن څه ووځي، د وطن څه ریښې پرې کول ډېره مشکله ده. کوچنیان ژر ادرکې انټیګریشن کېږي په ټولنه کې، او پاتې د دېرشو کالو څخه وروسته څوک د وطن څه را وځي، زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کښې عزم سي یا په ټولنه کښې داخل سي. که څه هم داخل سي، خو د ده د زړه مراندې به د وطن سره تړلې، ځکه دی هلته ګزاره کړې ده، هلته د ده اړیکې جوړې سوي دي، هلته د یو نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو نو پردی وطن دی، هر جاني څه خبر ده، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته. کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، کاستې وه که مسجد دواړه پردی سوې، د پردیو په انګړ کښې اختر نشته.
دا راته ووایه چې کله چې انسان یوې نوې ټولنې ته داخلېږي، یو نوي ځای ته ځي، ځینو عجیبو غریبو پیښو سره مخامخ کېږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
نه دلته زه وګورم، ما د ټول شیان نوي نوي وه، دا ټول سیستم راته نوی و، د خلکو خبرې راته نوې وې، د دوی دود دستور راته نوی و، هره خبره زما لپاره نه پوهېږم چې کومه سړی کومه خطره راته وایي. موږ
په چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي په بل کلتور کې ښه وي، یا برعکس.
هو دغه شان شته، دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نن چې ور ته یا تاسې دا ګوته چې ورته نیسو. دا په جرمني کښې به چا خلکو به بل کړم راته کتل، بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه، ما چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې ونیسه بد وړي، دا ولې بد وړي؟ ور وایي موږ دا داسې ګوته چا ته نیسو، دا ډېره بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا ته چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې. دغه جالب بل دغه ما دپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کښې یو حیوان لري، دی هاوس ټیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشي په کور کښې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کښې چا به سپی درلودې ګره کلي کښې بس همداره وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشي ساتي، هر سړی بل شی ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما دپاره بېخي جالبه ده چې د دې ځای کلتور دهسې کلتور دی. یو بل دا ده چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره موقع مسایه ده، که د لوب ده، که د تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف دي چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دومره جوړ دي، د دوی د راتلونکی دومره روښانه دی، یعنې دوی دومره په ژوند کښې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې ډېر فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خپل ښه نوم نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په ښکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. لویانو په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، ته یې خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې، د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري، دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه غمه لره. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا سي، د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پر پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې راته خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو نو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده، جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږي سړی څه ووایي، بس پر موږ باندې ګرمه د انقلابونو باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، ته یقین وکړه په خدای ژړا راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نهشته چې د ګورو په شونډا باندې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدې دي، غمجن دي، هر شي وینې ته چې وایه خدای کړه پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګرد وینې ته چې وایه خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. زه د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري. د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسیږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ذهنو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل. هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دوه خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې. پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده. نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کلته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه را سره وه. ما هېڅ د المانۍ نه سو زده کولی، ځکه زما ټول کار دې سره سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ وه، نو ما نه سو زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلان ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي، بیا په لیکونو باخته یم، ځینې دغه سره سره ځینې مواد سره پراته چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېشل صاحب ډېره زیاته مننه کوم وطن،
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب. بیا له تاسو څخه ساس درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ، په دې هیله چې زما خبرې سره ټولو لپاره یو څه یي او ساسې خبرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
د ازادي میلمه
شراؤ